السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې 12 نیمه بجې دي د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي حمیر زاده هرکلی کوم په خبرونه کې پر بیلابیل موضوعاتو د تفصیلی رپورټونو ترڅنګ نیز خبرونه تاندې هلي او بل خبرونه ټولنیز شبکې او سختريزي هم در خبرو خو اول خبرونه لا فرخند اسد نورو
السلام علیکم لومړی د خبرونو سرټی کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي چې د قدس ځواک د کمانډر قاسم سلیمانی د وژنې به شدید ځواب ورکوي د پاکستان وفاقي حکومت ویلي په آرمی اکټ کې پر بدلون ورسره مخالف سیاسي ګوندونه رضا شوي دي او په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز چارواکي وایي په تیر یو کال کې په صوبه کې د پولیو کیسونو شمېره 80 ته رسیدلې ده د خبرونو تفصیل د ایران د قدس ځواک پیاوړې کمانډان قاسم سلیمانی په بغداد کې په یو امریکایي برید کې وژل شوی دی چې د واشنگتن او تهران ترمنځ ترنګلتیا او زیاتیدونکي اختلافات څرګندوي او خای پر ضد ایران ځوابي اقدام هم وکړي امریکایي او ایرانی چارواکو نن سهار وختي د بغداد په نړیوال هوایي ډګر په دوو گاډو په امریکایي حمله کې د سلیمانی د وژنې تصدیق کړي چې د ایران له ټولو ځواکمنو کسانو څخه یو دی د دې خبر له خپرېدو سره سم په نړیوال بازار کې د لوبای سلور فیصد الوري شوې دي د امریکا په وستر هغه لک سات روسته د سلیمانی وژنه تایید کړه چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ټوئیټر د خپل هیواد د بیرغ عکس خپور کړ د عراق دولتي ټلویزیون د ایران په لوی شیا هشت شابي ملیشي د سرچینو په حواله ویلي چې په برید کې د ډلې مرستیال مشر ابو مهدی المهندس هم وژل شوې دي د ایران اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک په یو بیان کې د مهندس وژنه تایید کړې ده بلخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف یو ټویټ کې ویلي امریکا به د خپل دغه اقدام د ټولو نتیجو ذمہوار وي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ټویټر په یو ویډیو خبره کړې او لیکلي دي چې عراقیان د جنرال قاسم سلیمانی په وژنه ازادي احساسوي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د سلیمانی په وژنه د شدید ځواب ورکولو غوښ کړي او په هواد کې درې ورځې نه ملي ماتم اعلان کړی دی د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا په ټلویزیونی خبرو کې ویلي چې د سلیمانی وژنه با ایران د امریکا خلاف په مزاحمت کې نور هم پرې کند کړي د پاکستان دوه لویو مخالفو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند د تحریک انصاف او مشرۍ د وفاقي کابینې د هغه آئینی ترمیم د مرستې اعلان کړی چې تر مخه به د پوز د مشر کاري موده وغځول شي پرون په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثنا الله اول هغه خبر ترلاسه کړی دی چې ګوند یې بیل سره شرط دغه قانوني مسودې مرسته کوي
پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا
پاکستان مسلم لیگ نون دا پریکړه کړی دا چې بیل سره شرط با په آرمی ایکټ کې د بدلونونو مرسته کوي او پوز باید د ویداري په توګه او د آرمی چیپ چوکې دی متنازع جوړ نه کړل شي
بلخوا د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری هم پروند د حکومتي ډلې سره د ملاقات نو ورسته په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې ګوند یې غواړي په مثبت توګه په پارلمان کې د قانون سازۍ په عمل کې برخه واخلي عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر بدلولو په سر د تحریک انصاف په وفاقي او صوبایي حکومتونو انتقاد کړی دی په صوبایي سملې کې د عوامي نېشنل ګوند استازي سردار حسین بابک بیگا مشال ریډیو ته ویل د لوړې سطحې افسران باید خپل کاري موده پوره کړي
په یو نیم کال کې دا سلورم آی جی پی صاحب د چغا دی بدلی په کاردار چې د خپل دورانیه کې درې کال دا چې هر افسر برابر کی دویم دا چې داری محکمې کته ته پوښو کړي د پنجاب نه افسران راوښتو زمونږ کوم خپل افسران دی په غیبانی اعتماد نه کوي
بابک دا سرګندونی تر هغه ورسته کړی دی چې پرون وفاقي حکومت د نیم خان پر ځای ثنا الله باسی د صوبې د پولیسو نوې مشر وټاکه په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ایمرجنسي اپریشن مرکز چارواکي وایي چې د صوبې پټانګ بنو مومندو او ډیر اسمل خان ضلعو کې 15 ماشومان د ګوزن وایرس وهلي چې ورسره دغلته په تیر یو کال کې د پولیو کیسونو شمېره 80 ته رسیدلې ده تیر شپه له مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه مرکز مشر عبدالباسط اوویل
دې کې دوه کیسه د ټانک لري یو د بنو دی یو د مومند او یو د ډی خان دې کې میجورټي چې دي زما په خیال سلور چې دین وغه هغه چې کوم روټین ایمونایزیشن کې غزیرو ډوز دی غنه دی غشته ولنه نه لاو ریفیوزلز ډیر زیات راغلی وو
په پاکستان کې د پولیو واکسینو په اړه لوړاندې نه غنګوسې موجود وي، خو د 2019 کال د اپریل په میاشت کې و ویډیو خبره شوه چې پکې د پیښور په اسکول کې د پولیو ساسکو چولو وروسته ماشومان به هوښه خپتل شوی وو. له دغه وروسته بیا داسې راپورونه راغلل چې دغه خبره شوی ویډیو دروغ و، خو چارواکي وایي د هغه ویډیو لوجې غنو خلکو ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول نه انکار وکړ. تاسو مشال رادیو ته وګی تمدا چې د کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورېدل نن هم دوام ولري. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمی تیر ماښام مشال رډیو ته ویل چې په تیرو دوه ورځو کې کوم ځاني زیانونه نه دي اوختي، نوموړي زیاته کړه چې د واورو له وجې د ولس د ستونزو د هوارولو لپاره یې لوړاندې نه یو پلان جوړ کړی دی. لبنان وایي له نړیوالو پولیسو د جاپان د گاډو د کمپنۍ نیسان په خوانی فراری مشر کارلوس ګون د نیولو قانوني سند ترلاسه کړی دی. د لبنان د عدلی وزیر البرټ سرهان پرون اوویل چې د هیواد لوی سارنوال د 15 کلن ګون د نیولو نړیوال وارنټ ترلاسه کړی دی. ګون د تیر کال په اپریل کې تر مقدمې پیلېدو مخکې د شاوخوا 9 ملیون ډالرو په ضمانت د جاپان له زندانه خوشی شو. پر نوموړي د نیسان کمپنۍ په چارو کې د درغلۍ تورته. او بل خبر دا چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون ماښام خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان ته ویلي چې بهرنیان په لیبیا کې حالت پیچلی کوي. دا لانه د روښانه چې د ټرمپ اشاره کومو هیوادونو یا ادارو ته وو. د سپینې ماڼۍ بیان هم نور معلومات نه دي ورکړي. ټرمپ تر هغې وروسته له اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې چې په بیړنۍ غونډه کې د ترکی د پارلمان دیر 325 استازو د یو کال لپاره لیبیا ته د سرتیرو استولو په حق کې او 1,400 په مخالفت کې رایه ورکړي. دا اتر دې دما د مشال خبرونه. اوس هم د کرنسی او بیو موسم حال له سراج زهیر او
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 1,550 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپۍ 40 پیسې او په 202 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1,01.50 روپۍ او په 1,02.10 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 1,01.80 روپۍ او په 2,01.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1,01.80 روپۍ او په 1,01.40 روپۍ. یو افغانۍ په 2 روپۍ اغستل کیږي او په 2.02 روپۍ خرڅول کیږي. او 201 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 218 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او ژوب کې به آسمان شین وي او په کوټه کې د سهارې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، بنو کې 14 او 13، ژوب کې 0 او 14، او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري واشنگتن وای د ایران د قدس واک مشر قاسم سلیمانی په بغداد کې په حمله کې وژل دي. د پاکستان اپوزیشن مهم غوندونو په پوځي قانون کې د بدلون لپاره په پارلمان کې د حکومت د ملاتړ اعلان کړی. د پاکستان دفاع وزارت پرون تر شاوخوا 2 اونۍ وروسته ومنله چې د ورکو کسانو وکیل نام رحیم یې نیولې. سیاستوالانو د حکومت پر اقدام انتقاد کړی.
دا غلو په ځان دې د تریو چې دا ومنله یو قانون نو لاین د دې شي د ګور کوي.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچی سیمې اوسیدونکو خپل کولو ته د نستنې دو ضد احتجاج کړی.
2020 سٹارټ شو خو د میر واکسین نشه. میر په دانه پیږي چې میر ګناه کیم ده.
په اونیزه خبرونه تاندهی لیکه مو تیر کال په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د خزو مسلو په اړه پرمختګونو ته کتنه کړې.
ما دا فیصله وکړه چې جنرال سیمانی الیکشن وکم ځکه چې سیاست زما حق دی.
ټولنیز شبکې او سخت دریزی خبرونه هم لرو. را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ایران د قدس واک پیاوړی کمانډان قاسم سلیمانی نن سهار وختي په بغداد کې په بریټ کې وژل شوی دی. پینټاګون ویلي چې د دې حمله منځوري ولسمشر ډانلډ ټرمپ ورکړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر په بیان کې د امریکا اقدام ډیر خطرناک بلل او زیاته کړې ده چې واشنگتن به د ټولو پایلو ذمہوار وي. ایرانی چارواکو ویلي چې په حمله کې د تهران پلوی هشت شابی ملیشی مشر ابو مهدی المهندس هم وژل شوی دی. پامیر ساحل تفصیل لري.
د ایران د قدس ځواک پیاوړی قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې په یو امریکایي برید کې وژل شوی دی چې دا د واشنگتن او تهران ترمنځ د زیاتیدونکو اختلافاتو او ترنګلتیا ښکارندوی کوي او ښایي ایران ځوابي اقدام هم وکړي. امریکایي او ایراني چارواکو د جنوري 3 پر سهار وختي د بغداد پر نړیوال هوایي ډګر پر دوو گاډو په امریکایي حمله کې د سلیمانی د وژنې تصدیق کړي چې د ایران له تر ټولو ځواکمنو کسانو څخه یو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا اقدام ډیر خطرناک بللی دی. د دې خبر لخبرېدو سره سم په نړیوال بازار کې د تیلو بیې 40% لوړې شوې دي. د امریکا پوځ تر هغې لږ سات وروسته د سلیمانی وژنه تایید کړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر د خپل هیواد بیرغ انځور خپور کړ. هلته ظریف پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې امریکا به د خپل اقدام د ټولو پایلو ذمهواروي. پینټاګون ویلی دی چې ټرمپ د جنوري 2 پر سهار د حملې منظوري ورکړې وه. د دفاع وزارت په بیان کې ویلي امریکایي پوځ د ولسمشر په لارښوونه له هیواده بهر د خپلو سرتیرو د ساتنې په موخه د ایران د انقلاب ساتونکي قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی له وژنې سره یو پریکنده دفاعي اقدام کړی دی. امریکا قدس ځواک د نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه نومولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټویټر یو ویډیو خپره کړې او لیکلی دی چې عراقیان د جنرال قاسم سلیمانی په وژنه ازادي احساسوي. د عراق دولتي ټلویزیون د ایران پلوی شیا هشت شعبی ملیشه د سرچینو په حواله ویلي دي چې په برید کې د ډلې مرستیال مشر ابو مهدی المهندس هم وژل شوی دی. د ایران اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک په یو بیان کې د مهندس وژنه تایید کړې ده.
د ایران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی د وژنې په اړه غبرګونونه را روان دي او ایران یو چارواکو د امریکا دا اقدام خورا خطرناک بللی دی او د پایلو خبرداري ورکړی دی. په امیر ساحل د بغداد له هوایي ډګر سره د شوي برید په اړه د مشال ریډیو د ایرانی څانګې له مشر مهدی پر پنجي سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلی چې د سلیمانی وژنه څومره لوی خبر دی.
This is I would say the most important commander that IRGC has lost.
زما پاندا پتیرو چلويخت کلونو کې د ایران انقلاب ساتونکو ځواک تر ټولو مهم قومندان دی چې وژل کیږي. هغه د انقلاب ساتونکو ځواک مشر نه وو خو د هغه عمره ارزښت لري. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده قاسم سلیمانی په سیمه یعنی عراق، شام، لبنان او یمن کې د ایران د پوځي عملیاتو مشري کوله. نو د هغه وژنه به په سیمه کې د ایران پر عملیاتو اغیز ولري. البته موږ تر اوسه نیو خبر چې د ایران غبرګون بچوي خو دا ښایي د ایران په تاریخ او په سیمه کې د رول په اړه د یو نوي باب پرانیستو معنا ولري. پر پنچی صاحب تاسو ویل چې سلیمانی په ټوله سیمه کې د بیلابیلو عملیاتو مشري کوله. آیا د نوموړي وژنه په سیمه کې د ایران د پوځي فعالیتونو د کمزوري کېدو او یا ماتېدو معنا لري او که څنګه؟
It is a very strong gesture by the US.
دا د امریکا لوري یو ډیر پیاوړی پیغام چې نور هغه څه نشي زغملای چې ایرانی کوي. خو د ایران د عملیاتو ځواک یا د وسلوال قوت پاړه کوي وایم نو د سلیمانی وژنه دا معنا نه لري چې ګواکې ایران به فلج شي، بل دا چې ایران په اسانۍ د سلیمانی بدیل پیدا کولای شي. نور قومندانان هم شته دي لکه قاهانی د هغه ځای نیولی شي، بل په عراق کې د ایران سفیر د قدس ځواک یو لوړ پوړی افسر دی. نو د سلیمانی ځای ناستې پیدا کول مشکل کار نه دی.
سو اني ون اف دم کان ریپلیس سلیمانی، اټس نات ګوینګ ټو بی ا پرابلم.
د ایران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی د وژنې په اړه تاسو د مشال ریډیو د ایران څانګې له مشر مهدی پر پنجي سره مرکه اوریدله.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
پاکستان مسلم لیگ نون پرون د پوز د مشر د دندې غزولو پاړه په پوزي قانون او عین کې د بدلون لپاره به له شرطه د حکومت تملاتړ اعلان کړي. د اعلان د ګوند یو مشر پرون په لاهور کې ترغی یو رزروس تو کړ چې وفاقي کابینه په قانون کې د بدلون منځوري ورکړه. په عین وخت کې پیپلز ګوند هم ویلي چې په پارلیمان کې به د قانون جوړولو په جمهوریت عمل کې برخه اخلي. سپریم کورټ تیر کال په نومبر کې حکومت ته د پوز د مشر د دندې غزولو په مقصد د قانون جوړونې لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړیو. شاهین بونری معلومات لري.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت د پوز د مشر د کاري مودې غزولو پاړه د آئینی ترمیم د منظورۍ لپاره اپوزیشن ډلو ته د مرستې ویلې دي. په دې اړه د دفاع د وزیر پرویز خټک په مشرۍ یوې مذاکراتي ډلې پرون د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. پرون په لاهور کې خبريالانو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثنا الله ویل چې هغه خبر ترلاسه کړی چې ګوندې بیل سه شرطه د قانوني مسودې مرسته اعلان کړي. نوموړي زیاته کړه نه غواړي چې دا معامله د تنازع ښکار شي.
پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا
پاکستان مسلم لیگ نون دا پریکړه کړې دا چې بیل سه شرطه با په آرمی ایکټ کې د بدلونونو مرسته کوي او پوز باید د یوې ادارې په توګه او د آرمی چیف چوکې د متنازع جوړ نه کړل شي. زموږ چې څومره هم د ګوند مشران دي یا د پارلیمان غړي دي هغوی به د ګوند د پریکړې مرسته کوي. د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری هم پرون د حکومتي ډلې سره د ملاقات نو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل ګوند غواړي چې په مثبت توګه په پارلیمان دننه د قانون سازۍ په عمل کې برخه واخلي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي په دغه اړه نور وویل.
پاکستان پیپلز پارټي همیشه په نیشنل ایشوز باندې په پارلیمان کې په ډیبیټ باندې زور ورکړي او مطلب دا چې په دې باندې ډیسکشن کیږي. دا آرمی یو خپل انسټیټیوشن دی، دا خپل یو قانون دی زمونږ لپاره اے بی سی چې هر یو کس چیف آف سٹاف نو زمونږ لپاره قابل احترام یو. مطلب چې موږ نه صرف دا سوچ کوو چې دا د ملک د دفاع لپاره یو اداره ده او دا دې مضبوطوي. پاکستان پیپلز پارٹی دا وای چې په هر نیشنل ایشوز دی په پارلیمان کې ډیبیټ وشي او په دې کې د تمام جماعتونو اعتماد کې واغشتي شي او خپل موقف ته پیشي دا غي نه پس بیا فیصله وشي.
بلخوا د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ډلو مشرانو سره د ترمیمي بل پاړه د معلوماتو شریکولو نو وروسته میډیا ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه او حکومت د پارلیمان د لارې په آرمی ایکټ کې د بدلون لپاره یو خلدي. نو موړي زیاته کړه
پوری بریفینګ دی هم تمام پولیټیکل پارټیز کو
ټول سیاسي ګوندونو سره ما معلومات شریک کړل. د غوی چې کومې پښتنې به نو زما په اند خو د غوی پوره تسلی شوه ده او سبا سهار لس نیم بجې بعد پارلمان د غوندې د پیل نه بلاندې یو ځل بیا په دې غونډه کېږي.
اجلاس دوباره هوګا سیشن سے پہلے.
په عین حال کې عوامي نیشنل ګوند هم د پوست په قانون کې د ترمیم مرسته اعلان کړي. د باچا خان مرکز په ټویټر پاڼه د ګوند مشر اسپندیار ولی خان له قوله ویل شوی چې ترمیمي بل پارلیمان ته راوړل شوی نو عوامي نیشنل ګوند به مرسته کوي. د سره سم متحده مجلس عمل هم په دې معاملې بیګا په اسلام آباد کې خپل مشاورتي غونډه کړې ده. د یادونې وړ ده چې تیر کال د نومبر په میاشت کې سپریم کورټ حکومت ته امر کړی وو چې د پوز د مشر د کاري مودې غځولو په اړه په شپږو میاشتو دننه قانون سازي وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ورکو کسانو وکیل او مدني فعال نام رحیم زوی وای پلار یې هیڅ ډول پټ معلومات نه دی پډاګه کړي. د پاکستان حکومت تر شاوخوا دوه اونو وروسته پرون په لومړي ځل منلا چې د پوز پخوانی افسر انعام رحیم یې نیولی دی. د دفاع وزارت پرون عدالت وویل چې نوموړی د پټو معلوماتو نه په ډاګه کولو قانون د سرغړونې په تور نیولی. خو د زوی حسنین انعام وای پلار یې شاوخوا یوه لسیزه مخکې له پوزه ریټایر شوی او په استخباراتو یې کې کار نه کوو نو هیڅ پټ معلومات یې نه لرل. اسرار علم محمد په دې اړه رپورت لري.
پرون د لاهور هایکورټ په پینډۍ څنګه کې د لادرک کسانو د درخواستونو د اوریدنې پر وخت دفاع وزارت د تختبل شوی وکیل انعام الرحیم په اړه پړومبی ځل معلومات ورکړل. لدی وروسته پرون د نوموړي زوی حسنین انعام مشال ډوته ویل ډیر زیات خوشاله دی چې د پلار درک یې ولګیدو.
زما پلار د پوځي استخباراتو سره دی. دا ښه خبره ده چې کم از کم دوی دا ومنله چې دا حرکت د دوی دی. دوی زما پلار د پوځي قانون لمخي نشي نیولې. هغه یو عام ولسی وګړی دی. په پوز کې هم هغه د پټو استخباراتي معلوماتو په څنګه کې نه وو نو هغه به اتسه خفیه معلومات افشا کړی وي. بل دا چې څه باندې لس کال وشو هغه پوز پریخوده.
حسنین انعام وای پلار یې دوه هفته مخکې نیمه شپه وسلوالو د کور لمنځه یوړو خو ورته معلومه شوه چې هغه د استخباراتي ادارو په حراست کې دی. پښتو ژغورن غورځنګ چې د لادره کسانو را خوشی کولو لپاره هلې ځلې کوي د دې مخکښ او پارلیمان غړی محسن دوړ وای دا غیر قانوني ګام دی چې استخباراتي ادارې یو تن غوا کړی او بیا دوه هفته پس ورته وای چې له دوی سره دی.
لاین
او بیا د فخکاره نیولې او بیا د فخکاره عدالتونو کې پېښ کړی و.
د زیارت پرز جج وقاص مرزا د لادر کسانو د درخواستونو اوریدنه کوله. نو مرستيال سرکاري وکیل محمد حسنین چودري او دفاع وزارت استاذ بریګیډیر فلک ناس عدالت ته وویل چې ریټایرډ کرنل انعام د دوی په حراست کې دی، ځکه چې هغه د افیشل سیکرټ اکټ خلاف ورزي کړي. د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال تلود مسعود وای د دې قانون د خلاف ورزي مطلب دا دی چې په انعام الرحیم تور دی د پوځ او ملک په اړه یې خفیه معلومات په ډاګه کړي دي. نوموړي پرون مچاله ډو ته وویل که په انعام الرحیم دغه تورونه ثابت شول نو د عمر قید یا نور سخت سزا ورته کېدی شي. نوموړی وایي پر دې زه ډېر څه نشم ویلی، ځکه چې دا یوه قانوني مسله ده، خو باید چې په دې لړ کې له احتیاطه کار واخیستل شي، ځکه چې ته کله په پوځ کې خدمات ترسره کوي او بیا ریټایرډ شي نو که ته داسې خبرې کوي چې ستا ملک یا ادارو ته ترې تاوان رسي نو ظاهره خبره ده چې هغه بیا یو جرم دی. خود پی ټی ایم مخکخ محسن داول چې یو قانون پوه هم دی وایي د لادرک کسانو او په سره د تړلو مقدمو وکیل انعام الرحیم چې څومره هم خبرې کړي نو هغه پټي نه دي، ځکه چې د پوځ د حراستي مرکزونو په ګډون نور موضوعاتو باندې لډیر په خواره حصے د پاکستان په عدالتونو او رسنیو کې باسونه روان دي.
دغه خبره د ټول خلک خبر دی، دا چې په سپریم کورټ کې باندې بحث روان دی په دغه باندې دا الزام راځي چې دا ډپارټمنټ د سیکریټ سیکورټي هغه اوټوري دی چې څومره اوس ټول خلک خبر دی او دا انفارمیشن دی چې دا خلک دې ته پته او بل څه ته پته وځي.
پرون د لاهور های کورټ په پیړی څنګه کې د انعام الرحیم د درخواست اوریدنې پر وخت درخواست ورکوونکو عدالت ته خواست وکړ چې د نوموړي عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړي. عدالت دغه حکم جاری نه کړ، خو مرستيال حکومتي وکیل او دفاع وزارت استازي ته یې حکم وکړ چې په انعام الرحیم څومره الزامات دي د هغو تفصيلات دې نن عدالت ته وړاندې کړي. د انعام الرحیم زوی حسنین انعام مشال ډو ته ویلي پلار یې د ورکو خلکو په کیسونو کې د هغوی له کورنیو سره مرسته کوله. همداراز هغه د پوځي مشرانو د کارمودې غزیدو پر ضد څو واري عدالت ته تللی وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د مارچ سیمې اوسیدونکو خپلو کورونو ته د ستنېدو لپاره مظاهره کړې. دوی پرون د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل څه د پاسه 15 کلونه وشول چې بچي یې لسته کړو او دوی د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي، خو حکومت یې نستنوي. انتظامیه وایي ښایي د مارچ له میاشتې د مارچ اوسیدونکي خپلو کورونو ته ولېږدوي. عمر وزیر معلومات لري.
میرام شاه پریس کلب مخې ته پرون احتجاج پر مهال د مچسو اوسیدونکو وویل چې میرام شاه بازار سره لګېدلی پراته دي، خو 2014 کال کې چې بې کوره شوي ټول کلی له ځمکې سره سم شوې او تر ننه پورې خپلو کورونو ته نستنوي. د مچس کلي اوسیدونکي جاوید اقبال وایي ټول احتجاج ته راوتلي.
ټول کلا زر میړه په دا احتجاج باندې لګیا دي ډېر وال شي چې تر ایو پیرې میرو واپسی نشی. 2014 شی د ټول وزیرستان سره د میش خلکیا بدیا وتل، تر ننه پیرې 2020 سٹارټ شو خو د میرو واپسی نشی. میش په دانه پیری چې میش ګناه کیم د دغه معصوم شهریو نی ټول تعلیم یافته خلکی میش دا پر زور اپیل کی انتظامیا تا ایف ڈی ایم اے تا او آرمی تا چې دا خلک تر واپس شی. ویلې چې میش یو خو بوډاګون د موسم د شدت نه نفسیاتی بیماران شول. میش د بچیو نه د تعلیم دمر هر جوش هو چې ټول لو فرض تری.
ظریف خان وای ټول خلک واپس شوی او دوی چې میرام شاه په منځ کې پراته دي لا هم بے کور دي.
دلی نه مر غشتي دي سرا غون کوم ار وتلی ټول وزیرستان ار واپاشو یمو واپس نه شي. نن یې چې کما دوه مچسې تبلوډې درې سمې کړی دي مو هوې چې میرا بودی ورسی او بودینو دو غیر بودی دو پمیر دراخ مو کو وړه بال باج می دی بے تعلیم نہ ہو وتل ارشی نہ ہو وتل پخمی سے پرتئی
کلامو چ پدی اڑا د ذیل انتظام یہ چارواکو نہ ہو پختل نو یوالا چارواکی د غ نارے کڑ کولو پر شرط مشال ریڈیو تا وویل چې د میرام شاه ماچا سو نور سیمو پاتې کډوالو د واپسای په لړ کې خبرې روانې دي. ممکنه ده چې د روان کال مارچ میاشتې نه د پاتې کډوالو واپسای بهیر پیل شي. کال 2014 ضرب اعظم عملیاتو له کابله زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې چې د انتظامیه په وینا 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوي. خو د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل شاوال چې ګڼ خلک یې په افغانستان کې میشته دي تر څنګ د میرام شاه ماچه سو ظفر ټاون بې کوره شوي خلک لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي او 2040 کورنۍ په بکا خیل کډوالو کیمپ کې میشتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شم خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وای پرون په صوبه کې 15 نور ماشومان ګزن وهلي چې ورسره په تیر سه باندې یو کال کې د ناروغانو شمیر او اتیاو ته رسیدلی. یو چارواکي پرون مشال ریډیو دویل په نوو ناروغ شو ماشومانو کې د دوه کورنو له ساسکو انکار کړی و او نور په کیمپونو کې له ویکسینا کیمپینونو کې له ویکسینا پاتې شوي. شاین بنیرې رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ایمرجنسی آپریشن سنټر چارواکي وایي چې د صوبې پر ټانک، بنو، مومندو او ډیر اسماعیل خان کې 15 نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلي دي چې ورسره د غلطا د پولیو د رنځورانو شمیره 80 ته رسیدلې ده. په دې اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د دغه مرکز مشر عبدالباسط وویل
دوه کیسه د ټانک دي، یو د بنو دی، یو د مومند دی او یو د ډی خان. 15 کیسه دي کې میجورټی چې دي زما په خیال څلور چې دین وغه هغه چې کوم روټین ایمونایزیشن کې غزیر او ډوز یې نه دی غشته ول نه دی ملو او دا د چې پاس تیر کې چې کوم کمپین چې وی دي لکه دغه چې کوم وغه انسیډنت شو دا نه پس چې کوم هغه پیټرن جوړ شوی دی لکه ثینګز ور سیټ ان موشن کنه ریفیوزلز دې زیات راغلی.
په پاکستان کې د پولیو د واکسینو پاړه لوړان د ناګنګوسې موجود وي. خو د 2019 کال د اپریل په میاشت کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د پیښور په یو سکول کې د پولیو ساسکو اچولو وروسته ماشومان بے هوشه خودل شوي وو. وروسته بیا داسې راپورونه راغلل چې هغه ویډیو دروغ وا خو چارواکي وایي د دغه ویډیو له وجې ګڼو خلکو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو نه انکار وکړ. په پیښور کې د روغتیا د چارو خبریال مشتاق یوسفزی وایي دا سمه خبره ده چې د پولیو د ساسکو پاړه په ولس کې بیلابیلې بدګمانۍ دي، خو د پولیو پروګرام خپله هم د ډیرو ستونزو ښکار دی چې لکه بلې د پولیو د نوغې وستو پروسه د چیلنجونو سره مخ ته.
خاص کر زمونږ په جنوبي اضلاع کې ماشومانو ته تک ته ځان رسول یو غټه مسله ده نن سبا، او بل د والدینو په ذهن کې چې کوم شکوک او شبهات دي اوسه پورې هغې باندې کابونه مونته شو مسکل صفر تاسو ما څنګه ووځي اشته او هغې دپاره دوی ډېر خلک ورته کړي دي. هغې ته ډېره تنهاګانې میلاوېږي، هغه د یونیسف ځي دي دبلیو چو دي، خو هغوی خلک چې دي نو زیاتره سوي په سفارشونو باندې هغوی هغه شان ته افیکټیو رول نه پلی کوي. بل چې کوم خلک په ګراوند باندې کار کوي دا پولي ورکرز کوم سوشل موبلایزرز دي
خود پولیو ضد ایمرجنسی آپریشن سنٹر مشر عبدالباسط وایی دوی په خپل استراتیجی کې ځنې بدلونونه راوستي دي او هیله من دی چې ډیر زر به د پولیو د وایرس د خورېدو مخه ونیسي. د یادونې وړ ده چې د پولیو وایرس د افغانستان، نایجیریا او پاکستان نه بغیر په ټوله نړۍ کې له منځه وړلی شوی دی. د چارواکو په وینا دا وخت په پاکستان کې د پولیو د رنځورانو شمیره 122 رسیدلې ده چې ډېری د خیبر پختونخوا سره تړاو لري.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې یو نیمه بجه کېدونکې ده. لن خبرونه لا فرخند اسد نور.
Thank you.
د ایران د قدس ځواک پیاوړی کمانډر قاسم سلیمانی نن سهار په بغداد کې په یو امریکایي حمله کې وژل شو دی. امریکایي او ایرانی چارواکو د بغداد په نړیوال هوایي ډګر په دوو گاډو په امریکایي حمله کې د سلیمانی د وژنې تصدیق کړي. بلخوا د دې خبر له خپرېدو سره سم په نړیوال بازار کې د تیلو بیې هم 40% لوړې شوې دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د سلیمانی په وژنه د شدید ځواب ورکولو ګواښ کړی او په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي په آرمی اکټ کې پر بدلون ورسره مخالف سیاسي ګوندونه رضا شوي دي. د پاکستان په لویو مخالفو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت هغه آئینی ترمیم د مرستې اعلان کړی چې تر مخه به د پوځ د مشر کاري موده وغځول شي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ایمرجنسي اپریشن مرکز چارواکي وایي چې د سبې پټانګ بنو مومند او ډیر اسمل خان ضلعو کې 15 نور ماشومان د ګزن وایرس وهلي چې ورسره دغلته په تیر یو کال کې د پولیو کیسونو شمیره و اتیاو ته رسیدلې ده. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماشس سیمو سیدونکو د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې خپل کورونو ته دې ستانه کړل شي. تمه ده چې د کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورېدل نن هم دوام ولري. حکومتي چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د خراب موسم له وجې کوم ځاني زیانونه نه دي اوښتي. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون ماښام خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان ته ویلي چې بهرنیان په لیبیا کې حالات پیچلي کوي. دا لانه ده روښانه چې د ټرمپ اشاره کومو هیوادونو یا ادارو ته وو. د سپینې ماڼۍ بیان هم نور معلومات نه دي ورکړي. او لبنان وایي له نړیوالو پولیسو د جاپان د گاډو د کمپنۍ نسان پخوانی مشر کارلوس ګون د نیولو قانوني سند ترلاسه کړی دی. د لبنان د عدلی وزیر البرټ سرحان پرون وویل چې د هیواد لوی سالنوال د 15 کلن ګون د نیولو نړیوال وارنټ ترلاسه کړ.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تاندې هلی. په دې پروګرام کې په 2019 کال کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خزو پاړه شو او پرمختګونو او زینو مسلو ته مختصر پام شوه دی. د پروګرام جوړونکو فرخنده اسد د دې ورسته بل اونې سخت پرونه ټولنیز شبکې او سختريزي هم خبرو. راځي چې دوانه پروګرامونه واورو.
تاندې هلی
اوریدونکو په دې پروګرام کې په 2019 کال کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ښځو په اړه شوو زینو پرمختګونو او مسلو ته مختصر کتنه کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په جنوري کې د پیښور هایکورت په حکم له جنسي زبرونو د ښځو د خوندي کولو د صوبایي محتسب ادارې لپاره رخصنده ناست محتسب په توګه وټاکله. د صوبایي محتسب ادارې ویلي په 2019 کال کې ورته د زبرونو بیلابیل شکایتونه ترلاسه شوي دي چې پکې تر ټولو زیات شکایتونه د تعلیمي ادارو او په دویم نمبر د صحت محکمې نه ورغلي. رخصنده ناست اندهیلي پروګرام سره په خبرو کې ویلي وو چې څنګه خځه او جنکۍ له دوی سره رابطه کولې شي.
په دې اړه قانون ډیر واضح دی. یو خوا دا چې باید کسه خبره وي او خلک یې ذکر کوي چې د چا سره څه زیاتی کیږي نو باید چې موږ سره رابطه وکړي. لکه شکایت کوونکی با خپل رابطه کوي بیا د زونو قوانینو تر مخه که موږ سره داسې معلومات راشي چې په یو اداره کې یو څوک د چا سره زیاتی کوي نو موږ سره دا اختیار شته چې دغه ټول معلومات سایبر کرایم یونټ پولیسو او نورو امنیتي ادارو سره شریک کړو او اکشن پہ واخلو. اوس موږ ټولو سرکاري او نیم سرکاري ادارو ته دا ویلي دي چې د راروان کال د لومړۍ نیټې نه به په خپلو دفترونو او د کار په ټولو ځایونو کې ضابطه اخلاق یا کوډ آف کنډکټ په ډاګه کړي. هغه دې د دفتر په دیوال ځوړند کړي چې ټولو کارکوونکو ته معلومه وي. دوی دې دغلته د کار په ځایونو کې داسې کمیټیانې جوړې کړي چې د کار په ځایونو کې د ښځو او یا د سړو د څه قسمه زورونو په اړه معلومات وکړي او چې کومې ادارې یا محکمې داسې کمیټیانې جوړې نه کړي او یا یې ضابطه اخلاق واضح نه کړ نو پر دوی به جرمانې لګوي. زه تاسو ته د واټس اپ یو نمبر درکوم. دا نمبر له چا سره نشته. دا یوازې زموږ د ادارې او خلکو سره دی چې د خلکو په شکایتونو لیکلو او موږ ته یې په رارسولو کې مرسته کوي. جنکې او خصي په دغه واټس اپ نمبر خپل مسأله موږ سره شریکولی شي. نمبر دا دی 0318 920 4808
0318
یو اتو نہ دوا صفر سلور اتو صفر اتو د دین علاوه خپل د امبیډز پرسن د فیسبوک پیغامونه ګورم نو التم خلک مونږ ته خپل پیغامونه را لېګل شي
وہاں پر آپ ان کو ریفر کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ اناؤنس کر دیں
د تیر کال د جون په میاشت کې د پاکستان د هغه وخت چیف جسټس آصف سید کوسا ویلی وو دوی به په هیواد کې داسې یو زر ځانګړي عدالتونه جوړوي چې په کې به د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو اورېدنه کوي په خیبر پښتونخوا کې قانون پوه شهاب الدین خټک تاندې هلی پروګرام ته ویلی وو
اسپیشل کورٹس چې وی دا په مختلف وختونو کې جوړیږي خصوص قسم کې سنو د سماعت لپاره نو وایلنس اگینست وومن چې کوم ځای دا زموږ د سوسایټي یو ډېر غټه مسله ده او دا اکثر کیسونو کې خصوصا ډومیسټک وایلنس موږ ګورو چې ډېر زیات وي بیا دا خزی خاوند په دې مسلو کې وایلنس راځي ډېر زیات دې نه علاوه زنانه په نورو بعضو کیسونو کې هم وایلنس سره مخامخ کیږي د جائیداد په مسلو کې اکثر دغې رونا یا نور فیملی ممبر هغه ډیپریشن کوي یا د وایلنس ښکار شي او عام طور سره کې هم که خزی خپل رایټ یا خپل حق غواړي نو ډېر اسانۍ سره په هغې باندې د وایلنس حمله یا دغه کیږي نو دا قانونی طور سره بالکل دا اجازت وی چې حکومت کو غواړي هغه د مخصوص کیسونو لپاره د سپیشل کورس خصوصي عدالتونو قائمولی شي
د 2019 کال په جولای میاشت کې په قبایلی ضلعو کې انتخابات وشول چې پکې ښځو هم برخه واخیسته په دغه ورځو کې د کورمې د پیپلز ګوند د ښځو د څانګې مشر سایما تور تاندې هلی پروګرام ته ویلی وو
به تما چې کوم نور چې کوم د ورکرز وغي وغي خپل به ټوټو ټو کمپین کړو دا غي سره مطلب دا هیڅ موږ ته وشول چې خلق غواړي چې خزم غواړي به د موږ خزي چې کوم دي داسې ان ایجوکیټډ نه دي تاسو چې ان ایجوکیټډ دي یا خبرو کول مینه نه پويږي یا پارټیسیپیشن مینه پويږي چې کوم دي کنه هغه هر څه کولی شي هغه شوق لري هغه غواړي چې موږ د میدان ته راشو پالیټکس راشو
په دغو انتخاباتو کې د خیبر ضلع نه په لومړي ځل یوه ښځه ناهید اپریدی جنرال سیټ ته ودرېده ناهید اپریدی چې د عوامي نیشنل ګوند غړې ده د جولای په میاشت کې تاندې هلی پروګرام ته ویلي وو
دا خو ما په دې وجه د غو کل زموږ د ښځو د قبایلي ښځې د هغې اواز چرته کېم نه وو او دا ډېر وروسته پاتې پاتې شوې دا ترکې په عمل سیاسي په عمل کې نو د دې په وجه چې کوم ما دا فیصله وکړه چې یاره زه د جنرال سیټ باندې الیکشن وکړم ځکه چې دا سیاست لکه زه به دا سیاست زما حق دی لکه د زنانو هم دا حق دی د سیګار ریچ تاسو خو پته لري سیاسي عمل له قبایل اسم ډیر لري پاتې شوی دي او په خصوصي توګه باندې خځو خو بالکل نشته لري لکه چې کله په پولیټیکل پارټي اکټ اکټنټ هم شو د بده مرغه زمونږ سیاسي پارټوم هغه اهمیت ورنه کو کنه چې زنانه په دې کې مونږه ځان سره شامل کو دي سیاسي عمل کې نو لکه دا سیاسي بهداري ډیر زیاته لکه زمې وینم په دې زنانه کې لکه چې مخکې چې کله ما کمپین چلول نو هغه به چې ما به یې جره ووټ استعمال کوي یا دا نه وي چې زمونږ نه چې موږ ته سوي موږ هغه تکلا ووټ ورته ولکه دا غي خپل دا په سوچ او فکر یې نه لرلو چې را په کم سوچ باندې او دا به وي چې وګو مسله ډیره ده چې کم قسمه له وګو مسله حل کین نو موږ هغه ته ووټ ورته نو لکه دا چې سیاسي بیداری لګه دومره نشته دی نو زه خو هم چې زمونږ ناري نه به وي شامل نو زمونږ خزي خو لکه غریبانه نه بیا ډیر زیاتې د دې عمل نه لري پاتې شي دي نو هغه کې هغه بیداری نشته نه
د 2019 کال د اگست په میاشت کې د خیبر پښتونخوا حکومت په مختلفو مقدمو کې د صوبې په کرایسس مرکزونو کې ژوند کوونکو خصوصا قانوني مرستې ورکول یا لیگل ایډ بل منځوري واچي ورسره د بحث لپاره سمبي ته وړاندې شو په دغه وخت تحریک انصاف ګوند صوبایي سملي غړي زینت پی بی تاندې هلی پروګرام ته ویلي وو چې د صوبې کرایسس مرکزونو کې ژوند کوونکو خزې ډېرې مسلې لري او باید دغه ته پام وشي
لیگل ایډ چې دی ډېرې خصې په کې دا چې کورونو نه لکه چا سره دا غی کنه نظم کوم کو دا پرابلم یې چا راوندانه سره سودا چې کسی می سره راغلی کنه هغه چې بیا غی لکه محفوظ نه نه غی راغلی کورونه پریخي او راغلی نو هغه شی زونه کې موږ غوړ دي لکه دی دا غی کې هله کوم مکمل لکه دا شی زتا سنت لکه اوس موږ سټینډینګ کمیټه کې دا غریس کو دا سیول سوسایټي چې لکه غي دا کړو نو وي دغه درې څلور پرابلم لا کړو چې لکه دا بس د خوراک او دا ول ورکی او نور ول نه ورکی تاسو په دې کارو کې لکه څنګه لکه چې کوم داسې زر نه مني چې او موږ دا نه ورکو یو کوم څه وی چې نه نه داسې صدقه نشته او دا لکه یو لنې شو کوي کړو لکه هغه ایشو چې لکه موږ سی ام دمو چې کرایسس سنټر زموږ حالات ښه نه دي تاسو په دې باندې په خپل ایکشن والے ځکه چې موږ سوزل چې کټري سیپ ته وګ لکه
د 2019 کال یو بل پرمختګ د هغه قانون منظوري ده چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی منظور کړ او تر مخه به اوس خزي کولای شي چې په خپل پلرنی او خانداني جایداد کې برخه ترلاسه کړي. په دغه قانون په اسمبلی کې بحث کوونکي د جماعت اسلامي ګوند غړي همیرا خاتون د دغه قانون په اړه له مشال رادیو تاندې هلي پروګرام سره په خبرو کې ویلي وو.
جی ما چې کوم دی کې امېمنټس موږ په اسکول کې نو موږ ورکړی دي نو هغه کې دا خبره ده چې دا لکه زموږ کلچر دا څه نه دی کنه زموږ کلچر چې دی هغه لکه خود ته په وراثت کې حصہ نه ورکړي او دا معاملې یوازې د وراثت د مسلې نه ده دا معاملې د مہر د مسلې هم ده لکه موږ دغه دی کې یو ډیر غټ دا پوینټ هم لوز کوو چې لکه زموږ په کاغذونو کې په نکاح نامو په وخت کې نکاح کې دونکو وخت کې هغه ټول لیکل میکلو شي چې کوم د یو فیملی د کریډټ بوتلو د پاره چې نه غي ځان د پاره غټ غټ مہر نو لیکي خو چې کله بیا وادو شي نو خو ته تر مرګ پورې چې نه داغي ته مہر ملو نشي نو د وراثت سره سره مہر هم ډیره مهمه مسله ده او ما دای ته هغه وخت کې مو وی او هغه وخت کې زموږ په دې باندې چې کله کمیټې کې سم میټینګز کې دوه نو پاغي کې زموږ یو ایم پی اے خور وتوم وی چې لکه دا خو مطلب دا دی چې لکه زه به د خپل ورونو ناراضګۍ په بیس باندې چې ما ته وراثت ملاويږي ما چې کوم په دې کې مین امېمنټ کړی دی نو هغه دا دی چې په دې کې لکه دې وخت کې چونکې موږ سره نادرا سیستم دی هغه ټوټلی کمپیوټرایز سیستم دی کنه او موږ ټول ته پته ده چې نادرا دی وخت کې امبریلا شی انټروډوس کړی دی او دا غي ټری چې دین جوړ کړی دی فیملی ټری دا دوی ته په دې باندې زور وړل پکارو چې کله د یو کس لکه یو پلار په کور کې وفات شو نو داغه جیدات چې دین هغه دی اتوماتیکلی د اسلامي قوانینو مطابق د حصو په شکل کې داغه فیملی ته منتقل شي ځکه چې داغه بیسټ لار ده چې کم به کم کې بچ دین یو رورم باوند شي یو خور بم باوند شي یو مور بم باوند شي هر چا ته خپل خپل حصے ملو شي بس هغه بچ چې موږ سره ډیټا پرته ده چې دا سړی مړ شو او دا فیملی ټری ده د دوه زامن دي دوی لونه دي یو خزه ده او دغه دې اتمه حصہ ده او د لوري نیمه حصہ ده او د زوی پوره حصہ ده
د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د بلوچستان د خزینه ستکونکو د زوربونو په اړه ځینی راپورونه مخې ته راغلل چې پکې ویل شوی وو ځینی امنیتي ادارې او د تعلیمي ادارو انتظامی انجن ستکونکو د امنیت په نوم زوروي او تنګوي چې پکې د بولان میډیکل کالج او بلوچستان په هندون ستکونکو شامل وي. دا مسله د سپتمبر په میاشت کې راپورته شوی و. د بولان میډیکل کالج یې ستکونکو تیر کال د مشال ریډیو تاندې هلي پروګرام تا ویلی وو
خود بحث خود کو او مجبورن بیا خاموش سو مش معلوم دی بیا مش خود غن شخص اکشن خو مش شخص له اکثر انجونی دغه دی مو کدت نه څول کورته مې به شکایت ورته به یو انسان دبل کف فیکلټی ممبر دی او د تخپل اسوسیشن دی او نغه یو بل باندې پردا چی یو بل ساتور کی نه منی وای سټوډنټ نه دروغه وی شي خبرې دا حقیقت دی به هم سات نور کې ول د ایمیج خراب وي ټیک څه نت نیګټیو ایمیج بیا دکاج وزي دی په دا واج باندې به چې کی سون وشه غیر خبر خاموش وي او برداشت یې به پلس دا کی ستا
همداسې د نوخار د میډیکل کالج سینو خزینه او زده کوونکو د خیبر پختونخوا محتسب ادارې ته شکایت کړې وو چې د کالج سینی استادان او انتظامی ادبي سوروي خو انتظامی د زده کوونکو دغه تورونه ناسم بللی وو. د پخوانیو کلونو په څیر په 2019 کال کې هم د 15 نومبر نه د ښځو پر وړاندې د تشدد خلاف 14 ورځې مهم ولمانځل شو. په 2019 کال کې هم د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې پر ښځو د تشدد بیلابیل پیښې مخې ته راغلي. د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې ملګرو ملتونو د سولې نړیوال نوبل جایزه ګټونکې ملالا یوسفزئی د دې لسیزې تر ټولو کم عمره مشهوره انجنۍ وګرځوله. له دغې وروسته ملالا یوسفزئی مشال ریډیو ته په یو لیږل شوي پیغام کې ویلي وو
فی الحال په دنیا کې 130 میلیون جن کې چې دی هغه تعلیم نه محروم دي او زمونږ دا جدوجہد دی زمونږ دا کمټمنټ دی چې مونږ به ټول جن کې سکولونه تللی وو چې هغه تعلیم حاصل کړي او هغه خپل مقصد هغه خپل کم خوبونه چې هغه ویني هغه پوره کړي ډاکټرانی شي انجنیرانی شي لیډرانی شي
داندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرسټ
لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دي
سې پټي وس زما کو وس هر څه غره نه ټول تلي
زه په کله الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دین زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هلي
اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام ټولنیز شبکې او سخت ریزی اوریدونکو نن په دې خبرونه کې د تیریونه بحث نور غزو په خبرونه کې اوري چې ځینې ډلې په ست طریقو مذهبي عقاید د سیاسي مقاصد لپاره کاروي د پاکستان منځني ختیځ او اروپا د مثالونو په ورکولو با په وشه چې سخت ریزه ډلې څنګه خپل افکار او جالي خبرونه خبروي دا خبرونه هرونه په امیر ساحل تیاروي چې د جمعه او شنبه یا خالی پورزوي او ری دیشه
ځینې ډلې په ست طریقو مذهبي افکار او عقاید د سیاسي مخ لپاره استعمالوي پرولسی وګړو بریدونه آیا د ډلو مقاصد پوره کولای شي او کڅنګ همدارس جالي خبرونه څنګه خبريږي او سخت ری زړلې د دې ډول خبرونو لاله څنګه خپل پیغام رسوي په ټولنیز شبکې او سخت ری خبرونه کې په تیرو څو کلونو کې د خلاص او سخت ری زړلو د نفوذ پراخېدو په اړه هم اوري لمشال رادیو سره اوسئ
ټولنیز شبکې او سخت ری
اوردونکو د ټولنیز شبکې او سخت دریځ خبرونه په څلورمه برخه کې مو اوریدل چې په ډلو کې سخت دریځ افکار څنګه موندلې شو او دا چې ولې ځینې ډلې د سخت دریځ او تاوتریخوالي لوري ته ځي
خلک باید نظریو بیانونو او د ځان پاړه لیکلو یا ویلو خبرو ته وګوري تر دې وروسته باید خلک هغو حالات او شرایطو ته وګوري چې پکې دا ډلې فعالیت کوي او دا هم ویني چې څوک پنخه کوي
پوهان وايي په پاکستان کې د سخت دریځ د افکارو دودېدو یو لامل د افغانستان اوږدمهاله جګړه او بلې په پاکستان کې د دولت لخوا د ولس پر ضد د ځواک کارول دي تاسو په تیر خبرونه کې دا هم واوریدل چې په ټولنیزو او سیاسي حالاتو کې بدلونونه اکثر ډلې هم بدلون راوستو ته اړ باسي او دا چې ضروری نه ده چې وډل دي تل سخت دریځوي او لتاو تریخوالي د کار اخلي بلکې د منځني ختیځ مثالونه ښی چې ډلې له سخت دریځي څخه واوختي او د سیاسي ګوندونو په بڼه څرګند شي
difference between the Islamic State and Hezbollah for instance. The example of the Islamic Dollar Dali and Hezbollah terms khara loe to pir de. Islamic Dollar Dala da tar he kharawul la para rasa ulasi wagadi panakha kawi. خو که حزب الله ته وګورئ نو پر جنوبی لبنان د اسرایلو د قبضې ضد یې هلې ځلې پیل کړې وي
په تیر خبرونه کې پوهانو دا هم ویل چې کله کله ځینې ډلې تاو تریخوالی کاروي خو په افکارو یا نظریاتو کې سخت دریځه نوی
هغه سخت دریځی نه ده بلکې سیاسي تاوتریخواله دي کله چې په ټول سیاسي نظام کې داسې موقع او ځای پاتې نشي چې تاسو د خپل ګټو خوندیتوب لپاره مذاکرات وکړئ نو بیا ځینې ډلې تشدد کوي
نن په ټول نيز شبکې او سخت دریځي خبرونه کې دا باس نور غځو د سخت دریځ ډلو د افکارو خبرولو له نورو لارو هم خبريګو اوردونکو د نننې خبرونې تر ټولو لومړی پښتنه چې لتیری هغې څخه راپاتې وه دا د چولې ځنې پوهان د تاوتریخوالي پر کارولو سربېره ځنې ډلې سخت دریځ نه بولي په دې لړکې تیر اونۍ موږ په پاکستان کې د بلوچ بلتون پالو ډلو پر فعالیتونو وغږېدو. د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو څېړونکي ډاکټر عائشې صدیقې په وینا بلوچ ډلې سختدریځ نه دي خو سیاسي تاوتریخوالی کاروي. له نوموړو مې وپوښتل چې که همدا مثال واخلو نو ځینو بلوچ بلتون پالو ډلو پر ولسي وګړو لکه له پنجابه پر ورغلیو مزدورانو هم بریدونه کړي. د صدیقې په اند دا ډول بریدونه د غورځنګونو د سیاسي هلو ځلو مخه نیسي.
هغه بالکل تاوتریخوالی دی. زما په فکر هیڅ سیاسي غورځنګ باید خپلو غړو ته د دې ډول کارونو اجازه ورنکړي. دا د بلوچانو د غورځنګ تر ټولو لویه ستونزه ده. تاسو هغه مهال د فشار دا ډول طریقې کاروي چې در سره بل هیڅ لار نه وي پاتې. بلوچستان خو د پاکستان ریاست یو لویه برخه ده او دا ډیره ضروری ده چې د پاکستان په نورو برخو کې له بلوچانو سره خواخوږي پیدا شي. نو که عام وګړي وژني نو بیا خو سیاست او سیاسي لارې نشي موندلې.
د بلوچ بلتون پالو ډلو تاوتریخوالی که سیاسي دی نو آیا د مذهبي سختدریځ ډلو فعالیتونه هم سیاسي وي او که څنګه؟ پوهان وایي په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د القاعدې وسلوالې ډلې تر بریدونو او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې له پیل راهیسې په یو شمېر هیوادونو کې نوې ډلې جوړې شوې چې نه یوازې پر ولسي وګړو حکومتي کارکوونکو پوځیانو او حکومتي ودانیو بریدونه کړي بلکې ورسره یې په ټولنو کې د سیاسي بدلونونو او د خپلې واکمنۍ لپاره هم هڅې کړي دي. د دوی په خبره له القاعدې تر اسلامي دولت ډلې پورې ټول مذهبي وسلوال ګروپونه او تر هغې مخکې په منځني ختیځ کې موجودو ځینو ډلو سیاست او مذهبي افکار دومره سره یو ځای کړل چې توپیر یې ګران شي. د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو مرکز هیلې مالمویګ وایي دا ډول ډلې پر یو وخت هم مذهبي وي او هم سیاسي، خو زیاتوي چې مذهب دلته د شخصي عقایدو نه بلکې نظریاتو او ټولنیز فکر په معنا کاریږي.
دا ډول ډلې سیاسي او مذهبي دواړه وي. دا سمه ده چې د دې ډلو مقاصد سیاسي دي. د مثال په توګه اسلامي دولت ډلې نوې دولت یا ریاست غوښت او د دې لپاره ریاستي ادارې، وزارتونه او قوانین جوړول غوښتل، تګلارې جوړولې او په دې توګه سیاسي وه. دې ډلې یو سیاسي دریځ درلود چې په مذهبي فکر او عقایدو کې ژورې ریښې لرلې. همداراز حزب الله هم یو سیاسي پروژه ده. حزب الله ډله مذهبي عقاید له سوشلیسټو او استعمار ضد نظریاتو سره یو ځای کوي، نو له دې سره ورباندې پوهېدل او تجزیه کول ډیر ګران شي، ځکه دا مشکله ده چې موږ بیا په دې ډلو کې دا معلومه کړو چې څه شی پکې سیاسي او څه مذهبي دی. او زه چې دلته د مذهب نوم اخلم نو دا د خلکو انفرادي عقاید نه بلکې د دې ډول غورځنګونو او ډلو مذهبي نظریات، فکر او عملونه یادوم.
statements and the practices of these movements and parties.
په تیر سره باندې یو نیمه لسیزه کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال کو وسلوالې ډلې جوړې شوې، نو هغه ډلو په ځینو ځایونو کې خلک هم خپل لیکو ته جذب کړل. همداراز په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په اروپا او امریکا کې هم ځینې خلاصي ډلې پیدا شوې او په ټولنه کې نفوذ وکړ. د ډلو د خپل نفوذ پراخولو او د خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره بیلابیلې طریقې وکارولې دي. موږ به د ټولنیز شبکې او سختدریځۍ خپرونې په اوږدو کې پر هغو طریقو په تفصیل وغږیږو. نن هم لږ بحث ورباندې کوو. شنونکي وایي دا ډول ډلې اکثر پر جعلي خبرونو او پروپاګند تکیه کوي او خلک ځان ته جذبوي. د دوی په خبره په تیره یوه لسیزه کې بې بنسټه معلومات، درواغ او جعلي خبرونه په تیزۍ خپاره شوي او د دې یو لامل د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو دودېدل دي. د جرمنی د هایډلبرګ پوهنتون څېړونکی وحید وطنیار وایي اکثر سختدریځ او خلاصې ډلې پر ټولنیزو رسنیو د جعلي خبرونو او درواغ معلوماتو په خپرولو خلک ویروي او ځان ورته د ژغورونکي په توګه ښې او ملاتړې ترلاسه کوي.
چې تاسو د دې د انکشاف په اروپا کې یا په غرب کې وګورئ چې د دې په څلورو 15 کالو کې څومره انکشاف کړی دی، دغه سختدریځ خلکو او البته د ټولنیزو شبکو له لارې د فیسبوک او ټویټر کې باوجود دې نه چې موږ په غرب کې یو ډېر یو مضبوط سیاسي جوړښتونه لرو چې کولای شو دا کنټرول کړو، خو بیا هم دلته دیني دي توانېدلي چې دا کنټرول کړي.
وحید وطنیار زیاتوي په غرب کې د سختدریځه یا خلاصه ډلو دودېدل یا تر پارلمان رسیدل ښایي دومره تاوان ونه لري، ځکه چې هلته پخوانۍ ادارې موجودې دي او هیڅوک له قانون او آئینه ماورا زیات واک یا اختیار نشي لرلی. خو د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دې ډول ګروپونو نفوذ خطرناک ځکه وي چې هلته اداري جوړښتونه نشته یا کمزوري دي.
تاسو په ارمان کې وګوري سختريزي ډلې چې سلو پنځه کال مخکې د سیاسي ډلو په شکل را پیدا شوې او اوس په پارلمان کې مخالف غټ ګوند تقریبا غیری دي او د امدار اساس کوم کشیر تاسو فرانسې د وګوري او کډ اروپا نه بهر لاړ شو برازیل کی وګورو یا اسرائیل کی وګوري کنه دا ټول هغه کسان دي چې د ترخنی ولاره نه دي د قدرتو د پرزیدنت دي ځکه چې دي هغه کسان یا پلګان چې دي په ټولونه کې لري په مختلفو افکارو البته په پښو افکارو غولول دي او عادي د قدرتو ته رسیدي او رغم افغانستان په افغانستان کې دي راس نور هم زیات دي ځکه چې موږ له بده مرغه په ټولونه کې لږ سره سیاسي او ټولنیز او هواي چې دغه کچل نه زره فیټه ده او نور جوړښتونه تقریبا استوار
نه دي. عائشه صدیقه د امنی چې د درواغو معلومات او خبرونه پر خلکو اغیز لري خو وايي دا کار د ټولنیزو رسنیو لراتک سره نه دی دوت شوی بلکې له پخوا راهیسې د خلکو په ویناګانو او اوریدلو خبرو ولاړ جالي خبرونه بخپریدل او خلکو به له یو ځایه بل هغه ته رسول. نوموړي زیاتوي چې همدا طریقه سختري زړلو د خلکو گمراه کولو لپاره کارولې. فیک
نیوز ته همیشه څه پھیلای جاتی ہے نا جی بلکې مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ
جالی او درو خبرونه خوتل وو او خبرېدل ماته خ یاد دی د دې تقریبا لس کال کېږي په خوانې وزیر اعظم بنظیر بوټو چې وژل شو او بیا د پیپلز ګوند حکومت راغی نو په 2008 کې یو کس وو مونږ یې پیژنو هغه راته ویل ته خبرې چې بلاول بوټو زرداری دا هغه وخت له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی څخه د جیب خرچ لپاره 1 کروڑ روپیا غوښتي دي. ما ورسره پختل چې تال ته ویښه د غوښتنې کړې و بیا ورسره جواب نو دا ډول خبرونه چې څوک یې د خبرولو نیت وکړي بیا خبريږي. په خوا به زبانی خبرې له خلکو اوریدلې خبرې خبرې دي. اوس مهال جالي خبرونه د ټکنالوژي له لارې خبريږي خو جالي خبرونه او له دې لارې د خلکو گمراه کول او پر غلطو لارو روانولو عمل ډېر پخوانی دي. اوس دا کار زیات شوی دی او کمیږي نه.
اوریدونکو نن مو په خبرونه کې واوریدل چې ډیری سختريزه ډلې تاو تریخواله نظریه او مذهبي عقاید خپل سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره کاروي. تاسو خبر شوي چې ځینې ډلې مذهبي او سیاسي افکار دومره سره یو ځای کړي چې د دواړو ترمنځ توپیر ګران شي. د پوهانو په اند سختريزه ډلې اکثر په ټولنه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره درواغ او جالي معلومات کاروي او دا چې د عمل له پخوا راهیسې روان دي. دا و د ټولنیزې شبکې او سختريزي خبرونې 15مه برخه. راتلونکو اونۍ به بیا در سره یو په مخه مخه.
ټولنیزي شبکې او سختريزي
زلفی چالونه پلی چخلی چالونه دست رو شندو جامونه قربان شتر لالونه کویرات نازونه